ستړي مشه دا مشال ریډیو دی شاهین بنری ما په دغه یو ساته خبري غړي کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمهونه نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره لرو خو ډومبه د دې وخت خبرونه و پختون جغورن غورزنگ وای چې پولیسو د خیبر پختونخوا په بنو کې د غورزنگ اتلس پورې کسان نیولې دي. د خیبر پختونخوا کابینه پروند 2019 د پولیسو اکټ کې د بدلون منځوري ورکړی دا او د امریکا ولسمشر ویلي چې باید د اسرائیل او لبنان په سرحد ولسی وګړو ته د بیرته ستنېدو لپاره سفارتي لارې ولټول شي. د خبرونو تفصیل پختون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم وایي چې پولیسو د خیبر پختونخوا په بنو کې په خیبر کې جرګې ته پرتلونکو قافلو چاپی وهلې دي او تر اتیاو پورې کسان نیولې دي. د شمالي وزیرستان د اوتمنځوف جرګې د اکتوبر په شپږمه په ضلع کې د نامنې پر ضد د خپل احتجاج ختمولو او په قافلو کې د خیبر جرګې ته د تګ اعلان کړی وو. د پی ټی ایم یو شمېر فعالانو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو نن مشال لیډو ته ویلي دي چې د بنو د بیلابیلو تاڼو پولیسو په مختلفو ځایونو کې چاپی وهلې دي او لزګونه کسانې نیولې دي. د کورونو چارو وزیر محسن نقوی پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال د حکومت لخوا غورزنګ د غیر قانونه ګرځولو د فیصلې دفاع کړې ده. خو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم بیګا پر سوشل میډیا په یو ویډیو بیان کې ویلي دي چې هیڅکله به هم لخپل غوښتنو په شان نشي. په ورته وخت کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر کې د جرګې په ځای کې د پولیسو په چاپو او ډزو خواشینی څرګنده کړې ده او زیاته کړې ده چې پاکستان پر پی ټی ایم ناحقه بندیزونه لګولې دي. نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر الله په مشرۍ جرګه پیل شوې ده. په جرګه کې د وفاقي حکومت استازیتوب د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی کوي. د خیبر پښتونخوا تحریک انصاف ګوند نن په ایکس د جرګې تفصیلات ورکړي دي. په جرګه کې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د اسمبلی غړي او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازي برخه اخلي. جرګې ته په خپله وینا کې وزیر الله علي امین ګنډاپور ویلي دي چې د سیاسي اختلاف باوجود ټول راغونډ شوي دي او د خلکو د ژوند او مال ساتنه په لومړیتوبونو کې دي. نوموړي د جرګې ګډونوالو ته ډاډ ورکړی دی چې ټولو سیاسي مشرانو نظریاتو او وړاندیزونو ته به درناوی ورکوي. د خیبر پختونخوا کابینه پروند 2019 پولیسو اکټ کې د بدلون منځوري ورکړی دا. د وزیر الله دفتره په خبر شوی او خبر پانه کې ویل شوی دا پریکړه د وزیر الله علي امین ګنڈاپور په مشرۍ په یو غونډه کې شوې ده. خبر پانه وایي چې دا ګام د پولیسو په اداره کې د احتساب نظام راوستلو او د پولیسو د استعداد د زیاتولو په موخه اخستل شوی دی. د وزیر الله سلاکار امجدلی وایي چې د پولیسو په اکټ 2019 کې پولیسو ته زیات اختیارات ورکړل شوي وو چې ترې وړه ګټه اخستل کېده، نو ځکه پکې بدلون راوستل کېږي. د کابینې له منظوري وروسته اوس به صوبایي اسمبلی د دې بدلون منظوري ورکړي او بیا به عملي کېږي. د سعودي عرب د سرمایه‌کاري وزیر شیخ خالد بن عبدالعزیز الفالح په مشرۍ کې لوړپوړې پلاوی په پاکستان کې له چارواکو سره لیدلې دي. دغه پلاوی پرون اسلام آباد ته رسیدلې وو. تمه کیږي چې پاکستان او سعودي عرب به د 2 ارب ډالرو د تجارت او سرمایه‌کاري لوزنامې لاسلیک کړي. سعودي پلاوی له ولسمشر آصف علي زرداري او د فوز د مشر جنرال عاصم منیر سره ملاقاتونه کړي دي او له پاکستان سره د همکارۍ او مرستې ژمنه کړې ده. د بشری حقوقو د سار سازمان نن په راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې طالبانو چارواکو هغه میرمنې ګواښلې دي چې تیر حکومت کې په پولیسو کې دندې ترسره کړې وي. د شپږویشتو پاڼو راپور چې د جدي خیانت د افغان خزینه پولیسو ضد پخوانی او اوسنی ناوړه چلند تر عنوانه د خپور شوی دی. پکې راغلي چې د کال 2020 اګست میاشت راهیسې ګواښونو له وجې ډېرې پخوانۍ خزینه پولیسې پټېدو ته اړ شوي دي. په داسې حال کې چې پخوانی حکومت په سلګونه ښځې پولیسې ګمارلې وې، هغه به هم هغوی جنسي زورونې تشدد د نارینه همکارانو ناوړه چلند سره مخامخ شوې وي او کله هم په دغه اړه باندې احتساب نه دی شوی. سپینه مانه وایي چې ولسمشر جو بایدن پرون د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال په دې خبره ټینګار وکړ چې د اسرائیل او لبنان ترمنځ د سرحد دواړو غاړو ته د بیځایه شو لبنانیانو او اسرائیلي ولسی وګړو د بیرته ستنېدو لپاره باید سفارتي لارې ولټول شي. د سپینه مانه لخوا په خبر شوی یو بیان کې دا هم ویل شوی دی چې بایدن د ایران لخوا د اکتوبر په لومړۍ نیټه د اسرائیلو پر ضد د بیلستیک توغندیو د برید غندنه هم کړې ده. بیان وایي چې د امریکا ولسمشر د اسرائیلو دا حق تایید کړی دی چې له حزب الله ډلې څخه د خپلو خلکو د خوندي کولو لپاره کاروي، چا چې د بیان له مخې یوازې د تیر یو کال په جریان کې پر اسرائیلو د زرګونو میزایلو او راکټو توغندي ورولي دي. خو په دې خبره هم زور راوړ چې ولسی کسانو ته د اوریدونکو تاوانونه کم نه کم حالت ته راوستل شي. داو د دې خبرونه اوریدونکو خبرونه مو اوریدو کې د خبرونې تر پای را سره پاتې شې نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر په پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومتي بندیز دفاع کړې ده، خو د غورځنګ یو مخکښ وایي
اوسه پورې زمون داسې هیڅ اکټیویټیز نشته چې هغه اینټی سټیټ یا مونږ چرته ترهګري کړي، ټیرریزم وکړی یا چرته سرکاري املاکو ته زیان او تاوان رسولی.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې په غړو د برید او پولیسو د ډزو په اړه توده بحثونه شوي.
آی جی خیبر پښتونخوا را غوښتلی شي چې دا غلې پښتنه وکړلی شي د دې هاوس د مخې چې دا آرډر ستاسو چا جاری کړی وو، دا جرګه فورم نه ولی نه پریښودل کیږي.
او دا خیبر پختونخوا حکومت وایي که ضرورت پونو په صوبه کې بعد چینایي انجینرانو د تګ را تګ لپاره هلیکاپټرونه وکاروي.
کم بشام اٹیک شو دغه نه پس دو چاینیز کوم مومنت دی هغه بهیر کی هغه مخکې به کوم چاینیز مومنت پبلیک لري غایب کړي نه نشته.
د سیمهونو نه په یو شپیر موضوعاتو راپورونو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو څنګه چې په خبرونو کې واورید، نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ جرګه شوې ده. په دغه جرګه کې د وفاقي حکومت په استازیتوب د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی برخه اخیستې ده. په جرګه کې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي، د اسمبلی غړي او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي شریک شوي دي. دا وخت را سره له پیښوره زموږ همکار غلام غوست ټلیفون په کرخه دی، دنه تازه معلومات لو. غلام غوست، د ستړي مشوې په خیر؟
ہنگامی تو گبندی ختم شوی دا پورا رسمی چکم اعلامیه دا اغلا نه دا جاری شوی، خدا غلطی کی ورغله ما چکم دا وزیر اعلی هاوس نا کم دا صوبایی سملی غړی را وتل غی بیگم د خپل اندېخنو سرغندونه کړی و. نن پکې هم د حزب اختلاف غړی مو، د صوبایی سملی د حکومتي غړی مو، سیاسي مشران. مهمه خبره دا ده چې دا سیاسي مشران دې تر وخت شي، لکه د عوامي نشنل ون ایمل ولی خان مشر شي کوم پکې و، دغه شان پروفیسر ابراهیم د جمهوریت اسلامي صوبایي چې کوم دغه امیر دی، بیا امیر مقام د مسلم لیگ نون چې کوم صوبایي صدر دی، وفاقي د سرحدي او ریاستي امور صوبایي دغه د وفاقي وزیر هم دی. بیا مهم کس چې په دې کې کومونو د داخله چارو وفاقي وزیر محسن نقوی هم د دې تر هغه له ځکه یو کنفیوژن جوړ شوی چې دغه څنګه پیسې هم لای کې په بیگان نه نه سرګند شوی چې د چا په امر په دې باندې دا دځې شوی وي. نو هغه پکې هم د غشنتی د محسن داول د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ د هغه چې کوم مشر دی هغه په دې کې موجود و. بهر حال دا غیر معمولی نویت والا یو دغه واجرګه ودل تکي پدغه کې، او ځکه چې کوم حالات روان دي نو هغه ډېر غیر معمولی نارمل دغه دي، نه حالات نه دي، دځې شوی دي، مړی شوی دي. نو په دې کې چې ما اوس پر رسمن بیان هم د دې راځي، او چې کوم خبر ما ترلاسه کو په هغه کې چې دا کوم سرچینه او دا کوم کسان ما تاسو ته یاد کړل، په دې کې د زینو سره ما خبرې اترې هم وکړه دي. نو هغه وزیر اعلی له دغه ورکړې دي، اختیار ورکړې دي، یعنی وزیر اعلی به اوس دا جرګه چې کومه ده صوبایي حکومت شو، صوبایي حکومت بنا خو د سره به دا سیاسي ګوندونه هم په شریک کړي دي، به بل یو دغه داسې جرګه جوړی خپله او هغه به ورځي او دا لکه پریکړه هم دغه شوې ده چې څنګه پلان دی اعلان کړي چې دا درې ورځنۍ جرګه به نو لکه کنفیوژن پکې دغه حکومت په بندیز هم لګولې په پی ټی ایم خو دی دا وایي چې یاره په دې کې خو نور خلک هم دي د ټولو سیاسي ګوندونو خلک دې ته را روان دي نو دا به یو قسم له د پښتنو جرګې نو په هغه استازیتوب باندې دي په دې کې حکومت هم ګډون کولی شي او دا ټول سیاسي ګوندونه به ورسره نو وزیر اعلی به د جرګې ته ورزي او د دې لپاره بل څه مطلب دا دی چې وس دې خپل تګلارې جوړوي د هغه داغې سره به هم خبرې اترې کوي بلکې په دې کې ځینې ګوندونو د دې نه د محسن نقوی دا غوښتنه هم کړې وه چې ته په فوراً دا بندیز لري کا د پی ټی ایم نه ډېره ډېره غټه مسله جوړه کړې ده خو هغه بیا د خپل دغه دفاع وکړه چې و په پارکی حکومت هم په دې دغه کې وس داسې په یو ورځ کې شاته ځي نو دا د هغې لپاره یو دغه دی نو نشي تللی خو بهرحال د گورنر هاوس نه چې کوم بیان راغلی دی نو فیصل کریم کندی په دې جرګې ته په خپل دغه کې وینا کې ویلي چې یاره زموږ سیاسي اختلافات هم دي اوس ډېر دغه هغه دی خو لکه د امن امان لپاره او د دې حالاتو سره ولو لپاره چې کوم وفاقي حکومت دی او صوبایي حکومت دی او کوم څوک دغه سیاسي مشران یو هغه ټول یو دی وحسب کوي چې دغه
د ستونزې هواره
نارامي چې کوم دا ستونزې چې کوم دي دا هواري شي او یو لاره دې ته ورخري شي ځکه دا خو ډېر غټ ګنچ مې خلک دي نو د دې خلاف به د څومره هدف پوری دی اکشن اخلي څومره به په دې باندې شیلینګ کوي او هغه بل کوم مطلب بیا راځي او دغلط کیږي کینی نو به هر حال د خیبر پښتونخوا وزیر حالات اوس دا اختیار ورکړي هغه د صوبې چې پېټیو هم دی اجرایی رئیس هم دی او دلته بل کوم مطلب دا دی چې به دې جرګې ته ورزي دغه پکې د مهمه پریکړه شوی ده رسمي بیان به هم وروسته راشي چې به دا دی په کوم ټکو کې دغه کوي تشریح کوي او ساده ولا کاروي خو دغه دغه چې کوم مطلب ته ما خبر وایو نو هغه دغه دی
چې
جرګه چې کوم دنو هغه کیږي دی به دې ته یو لار ورکړي
ډیر مننه غلام غوث د معلوماتو لپاره خو ورځ دل غواړم
مننه
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورن غورزنګ یا پی ټی ایم نقانون ډله ګرځول سم ګام بللې ده د اکتوبر په 9 په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د کورونو چارو وزیر محسن نقوی تور لګولې دی چې پی ټی ایم د مل د تقسیمولو او متوازن عدالت قائمولو هڅه کوي او خلک وسلو راخستلو ته پاروي د پی ټی ایم مشرانو دغه تورونه رد کړی دي تفصیل زمونږ د همکار راشد خټک پر راپور کې
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی تور لګولې ده چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د ریاست ته د روپ ضد ناروا او نامناسب جبه کاروي او د متوازی عدالتي نظام جوړولو هڅه کوي ځکه حکومت دایوانه قانونا ډله وګرځوله په 9 اکتوبر په اسلام آباد کې به خبری غونډه ته د وینا په محل خغه د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم لخوا په خیبر کې په 11 اکتوبر را وختل شوی جرګه هم نیوکه وکړي او وی ویل چې جرګه د قبایلی مشرانو ناشته ته وایي خو پی ټی ایم په زرګونو خلکو د رغونډولو اعلان کړی او دا جرګه نه ده هغه و چې د ناکنونو ګرځیدونه پس کچا د پی ټی ایم سره مرسته وکړه نو حکومت به شناختی کارت پاسپورت او بینک اکاونټ بند کړي محسن نقوی د پی ټی ایم لخوا راغوښتل شوی درې ورځنی جرګې په حق له وویل
آپ دیکھیں کہ پہلے دن میں ان کا کس طرح چیز کو لے کے جا رہے ہیں اور اب جب تھرڈ دن پہ
تاسو ګورئ چې د جرګې په لومړی ورځ خبر کوم خاطب بدللو هڅه کوي او په دریم ورځ سکول غواړي د یو پاکستانی په هیڅ تاسو خپل اوه چې دوی ته د اجازه ورکول شي چې ملک ته تقسیمولو په لور بوزي او خلک دې ته تیار کړي چې وسله راواخلي
یو ترغیب دیں کہ ہم ویپن اٹھانے کی طرف جائیں
په خیبر کې د جرګې په ځای پولیسو په 9 اکتوبر چاپه وهله د پولیسو سره پنخټو کې د پی ټی ایم درې غړي اوجل شول او لکتر لګا 12 شوبل شول د پی ټی ایم مشران د محسن نقوی تورونه ردوي او وایي چې دوی د پښتنو د کلتور سره سم پر امن جرګه کوي په خیبر کې موجود د پی ټی ایم یو مخکخ اتو لجان ایډوکیټ د محسن نقوی د تورونو په اړه مشال رډیو ته وویل
لوسه پورې زمون دا سی سکټیویټیز نشته چې یو انټی سټیټ یا موږ چرته تراه غری کړي ټیرریزم وکړي یا چرته سرکاري املاکو ته زیان او تاوان رسولای زمون قام د تیری وګدې مودې نه د ریاستی جبر لاندې دی د ریاستی جبر ښکار دی نو موږ د خپل قام د پاره غټ پورته کوو موږ د خبرو بیخي پروا نه کوو چې په موږ باندې پابندیانې لګېدلې دي یا زمون تنظیم دوه پروسکرایب کړی دی د خبرې زمون د پاره هیڅ معنی نه لري
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین هم په ټولنیزو رسنیو خبر شوی یو ویډیو پیغام کې ویل چې جرګه به په هر حال کې کیږي هغه د خلکو نه غوښتنه وکړه چې په ګڼ شمیر په جرګه کې ګډون وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر کې د پی ټی ایم د جرګې په ځای کې د پولیسو په چاپی وهلو خوشحالي څرګنده کړې ده او په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې ریاست په پی ټی ایم نه حق بندیز لګولی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې کمیشن د تش لاس احتجاج کوونکو خلاف د طاقت د استعمال مخالفت کوي. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه‌نگار رفت الله او رزی د پی ټی ایم د جرګې په اړه مشال رډیو ته وویل
جرګه خو پښتنو روایت دی لکه دا یو ډیلاګ کوي دا خو دا نه وایي کنه چې مونږ دې ورځې به کینو دومره دومره اصله به روډو دومره دغه به وي مونږ سره دا ډزونه به کوو دا خو وایي چې مونږ خبره به کوو. حکومت چې دی ډېر تادینه کار واغستو مطلب یو ډېر غټه مسله جوړه کا اوس چې دی لکه دا داس یو تنظیم چې هغه روغ عمر مطلب لکه دا هغه کې چا کس یو ډز نه دی کړی چا باندې دا تور نشته دی هغه درې کسان شهیدان کو دوره زخمیان دي نو دا خو ځوانان دي نو مطلب کته داسې دا دیوال ته ودرې نو دسی خو مونږ یو بل جنگ تلاړ شو.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د جرنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان د محسن نقوی د تورنو په حق له د مشال رډیو یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
حکومت له پکار دی یا محسن نقوی له پکار دی چې بجای الیګیشن کې دای دی ډایلاګ تلاړ شي او هغه دی په ډایلاګ کې انګیج کی د کمیونیکیشن کې کله ګیپ پیدا شي دینه ډېر خطرې پیدا کیږي او هغه نه پاکستان برداشت کولی شي دای په حق کې دا نه د پی ټی ایم په حق کې دا نه د پښتونخوا په حق کې دا د مسلې ټوله زیات حد انګیج کیدل دی یو بل سره او ډایلاګ ته تلل دي او کدی په دې الیګیشن باندې ځی کنه ان دینه به ملت ډېر غټ نقصان ذکر اورسي چې د پاکستان ادروایز هم دشمنان ډېر زیات دن نه دي.
د پی ټی ایم مشرانو اعلان کړی دی چې د وژل شوو درې کسانو جنازې به نن یعنی په 10 اکتوبر د جرګې په ځای کې 3 بجې کوي. په وژل شوو کسانو کې یو د بجوړ، یو د وزیرستان او یو د کوټه اوسیدونکي دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
د شمالي وزیرستان د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا رابلل شوې د خیبر جرګې تتلونکي قافلې 80 پورې کسان د بنو پولیسو نیولې دي. د غورزنګ مشران وایي چې پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د دوی پر ملګرو باندې کریک ډاون روان دي او لارې ورته تړل شوې دي. بلخوا د خیبر جرګې تتلونکي کسان دا هم وایي چې که هر څومره مزاحمت وي او پر لاره کې ورته هر قسمه مشکلات وي دوی به خامخا په جرګه کې برخه اخلي. دا خیبر ضلع پر حالاتو نن د خیبر پختونخوا حکومت او اپوزیشن ګډ اجلاس هم رابلل شوی دی. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې پرون د شمالي وزیرستان خیبر کامی جرګه ته تلونکي قافله باندې د بنو مختلفو تڼو پولیسو کریک ډاون کړی چې د دوی په وینا تر 80 پورې کسان یې نیولې دي. شمالي وزیرستان کې عثمانځای جرګې د اکتوبر په 6 اعلان کړی و چې خپل احتجاج ختموي او خیبر کامی جرګه ته به په قافله ځي. د بنو پولیسو په دې اړه رسمي بیان نه دی ورکړی، نه هم د بنو پولیسو مشران رسنیو ته دقیقه شمیره شریکوي. خو د بنو ښار پولیس تاڼې یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه واخلي، مشال ریډیو ته تایید کړه چې په مختلفو سیمو کې جرګه ته تلونکي قافلو باندې کریک ډاون شوی، لسګونه کسان پولیسو نیولي او دغه گرفتاری د څو ورځو نه روانې دي. پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ لطیف وزیري چې خیبر جرګه پینډال کې موجود دی، مشال ریډیو ته وویل چې شمالي وزیرستان په شمول د ګڼو سیمو نه راتلونکي قافلو باندې پولیسو کریک ډاون کړی، ګڼ ملګري یې نیول شوي دي. د موبایل سیګنلز بندیز په وجه یې له ملګرو سره په تماس نیولو کې هم مشکل دی چې دراتلونکو خلکو خبر واخلي.
چې څومره قافلې را روانې دي، کدا نارت وزیرستان نه وګوره پرونه را سره روان دي، خو په بنو کې کرک کې کواټ کې پولیسو موږ په درجنو ملګري نیولې دي. هغوی باندې شیلینګ شوی دی، سټریټ فایرینګ پېښ شوی دی، د زخمیانو شهیدانو هیڅ پته نه لګي. دین علاوه په درجنو ملګري د جنی خیلو د بکا خیلو د نیولې دي. چې کوم زمونږ د جنوبي وزیرستان قافله ده هغه خو هم په پیدل روانه ده، پرونم په لارو کې سټریټ فایرینګ پوسټ زمبلټری ونیول. ګرد پښتونخوا څخه پښتنه ولسونه پیدل روان شوی دي. ولارو کوڅو کې ورته پولیس ولار دي، فوج ولار دي، کوارټنلې بند کړې دي، نور مختلف لارې بند کړې دي. یو پښتون ژوند دی وی د جرګې ته بزادر رسوي او د جرګا بکو.
یو لسم اکتوبر پښتون کمی جرګه باندې د غورزنګ پوینا سوزله حکومت پولیسو کرکډاون کړي، درې ملګری یې وژل شوي، تر لسو پورې ژوبل شوي هم دي. پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې که حکومت خیبر جرګا ته پرې نه خول نو بیا د پېښور پر سړکونو دا جرګه کوي. د خیبر ضلع انتظامی مشر مرستیال کمیشنر ثناءالله خان د اکتوبر نهمې نه تر نومبر اتمې پورې په هغه ضلع کې په هر ډول غونډو بندیز لګولې. خیبر کې را پیښ شوی دغه صورت حال په اړه نن د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په مشرۍ کې د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو شریکه اجلاس را بلل شوی چې پکې د ټولو سیاسي ګوندونو مشران هم ور بلل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
پرون ماخام د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د پختون ژغورنې غورځنګ د جرګې په غړو د پولیسو د ډزو په اړه تاوده بحثونه شوي دي. د اپوزیشن ترڅنګ د حکومتي غړو هم وینا وه چې جرګه د امن لپاره په سوله ییزه بڼه جوړیږي نو مخه باید ونیول شي. اسمبلی د پلټنو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو منظوري هم ورکړې ده. د قانون د صوبایي وزیر په مشرۍ کې دا کمیټه به نن خپله اولنۍ غونډه کوي. تفصیل د غلام غوث پر راپور کې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمرود په ریګیلل مکی د پختون قومي عدالت په نوم د جرګې لپاره پراغلي ګډونوالو د ډزو کولو پر رد عمل کې د حکومت او د حزبي اختلاف غړو په سختو ټکو کې د دې پیخي غندنه وکړه او د اکتوبر په نهمه په اسمبلی کې د بحث وروسته د دې پیخي د پلټنو لپاره د یوې ځانګړي کمیټې د جوړولو منظوري ورکړې شو. د اسمبلی غونډې ته تیر ماښام د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف غړي نیسر باز په خپله وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دې په دې پیخه د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري طلب کړي او د هغه نه دې معلومه کړي چې هغه ته چا دا فرمان جاری کړی وو چې په پرامن خلکو دې ډزې وکړي.
رولینګ ورکای آی جی خیبر پختونخوا را غوښتلی شي چې دا غره پختونه وکړلی شي د هاوس د مخې چې دا آرډر ستاته چا جاری کړیو. دا جرګه پرم نولې نه پرې خوتلې کیږي چې دې سوالات او جوابات د هاوس د ورتلې شي. دا پرم نه جرګه چې کېدو والا دا زستا سره ټول نه دا پیل کوم چې په دا جرګه کې موږ تاسو ټول شرکت کول پکار دي.
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالغنی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر په جمرود کې کېدونکې جرګه د ټولو پښتنو جرګه ده، ځکه چې د دې جرګې لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. عبدالغنی پښتنه راپورته کړه چې په هغه خلکو سرنګ د تشدد وشو چې په سیمه کې امن، خوشحالي او پرمختګ غواړي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ په فعالانو د ډزو کولو د پیښې په اړه د تفصیلي بحث وروسته صوبایي اسمبلی په متفقه توګه د دغه پیښې د پلټنو لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو تحریک منظور کړو. په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا ټول هرڅه د وفاقي حکومت په امر شوې دي او یاده کمیټې به اوس د صوبې د امنیتي او انتظامی مشرانو نه د دې ځواب غواړي.
څنګه چې په خیبر کې دا نن شوې دي نو ځکه نن اسمبلی کې به دې سوالونه چوت شوه، انشاءالله موږ جواب ورکو. آی جی به هم دلته کې راغواړو، چیف سیکرټري به هم راغواړو چې دوی ته چا حکم ورکړی چې یاره په پوره من احتجاج کولو باندې خو څه پابندي نشته او کار شو کې. خو چونکې دا جرګه چې ده نو دا جرګه د پول پښتون قوم وه، دا جرګه د هرې پالټۍ وه. په دې کې تقریبا زیاتره خلک مطلب دا دی هغوی خپل دغو که دوی سویلیشن کولی د سټیټ خلاف یا سا د هغې نه بعد که اکشن اخیسته کېده.
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی وویل چې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی به د دې کمیټې مشري کوي او د حکومت او حزب اختلاف د دواړو خواو غړي به په دې کې شامل وي. او نن د اکتوبر په 10مه نیټه به د اسمبلی په سیکرټریټ کې د دې کمیټې لومړی اجلاس کیږي او سپیکر د کمیټې لومړی غونډې ته د صوبې د پولیسو د مشر او د صوبې چیف سیکرټری د حاضرېدلو حکم هم ورکړو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
مشال رادیو د اردوونکو په غرب کې د داعش خراسان څنګه پاړه اندېخنې ورستو لغی زیاتی شوې دي چې د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې یو افغان وګړي نیول دي چې پر تور دی د نومبر په 15 مې په امریکا کې د انتخاباتو پر ورځ د حمله منسوبه جوړه کړې و. ځنې پوهان بیا پر دې نظر دي چې افغانستان میشته داعش خراسان څنګه نه یوازې د غرب بلکې د سیمې لپاره هم خطر دی. تفصیل د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په دې راپور کې اورو چې اسرائیل مومن پښتو ته راړولې ده.
د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی یو افغان وګړی نیولې چې پرې تور دی د نومبر په 15مه یې په امریکا کې د انتخاباتو پر ورځ د حمله منصوبه جوړه کړې و. د کار دا خبره په ډاګه کړه چې داعش خراسان څنګه د غرب لپاره مخ په زیاتېدونکي خطر دی. د امریکا د عدلی وزارت د اکتوبر پر 8مه په بیان کې ویل چې ویش کلنو نصیر احمد توحیدی د امریکا د پلټنو وفاقي ادارې اف بی آی پلټونکو ته ویلي چې له اسلامي دولت څخه یې الهام اخیستی او د هغې ډلې په ملاتړ یې په نومبر کې د ټاکنو پر ورځ د خلکو پر ګڼه ګوڼه د حملې پلان درلود. افغانستان میشته خراسان څانګې په دې وروستیو کلونو کې په روسیې، ایران او تاجکستان کې یو لړ خونړۍ او غټ بریدونه کړي دي. سویډن میشته څېړونکي عبدالسید مشال ډو ته وویل داعش خراسان څانګه سیمې او غرب دواړو ته خطر دی. داعش وسلوال ډله چې په 2014 کال کې د عراق او شام د ډېرې برخو کنټرول درلودو د امریکا په مشرۍ ائتلاف ورته په پراخه کچه ماتې ورکړه. البته له داعش سره په تړلو وسلوالو ډلو کې خراسان څانګه تر ټولو فعال او قوي ښکاري. د داعش خراسان څانګه چې 2014 کال په وروستیو کې په افغانستان کې جوړه شوه په دغه هیواد کې یې لږ لږ ځایونه ونیول. د دې ډلې هدف هم جنوبي او منځنۍ اسیا ته خپل کمپاین پراخول دي. خو دا ډله ډېره زر د پخوانیو افغان ځواکونو او نړیوالو ځواکونو او طالبانو تر برید لاندې راغله. افغان طالبان هم داعش خراسان څنګه خپل دښمنه ډله ګڼي. البته کارپوهان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او په 2020 کال کې د غرب ملاتړي افغان حکومت تر نسکورېدو وروسته د داعش خراسان څنګه خطر زیات شوی دی. که څه هم طالبانو چې له کله څخه افغانستان نیولې نو د داعش خراسان څنګه پر ضد یې سخته جګړه پیل کړې او د دوی مهم قومندانان او سلګونه وسلوال یې نیولي یا وژلي دي. خو دا ډله د حالاتو مطابق د ځان بدلولو صلاحیت لري او دا ستراتیژي یې خپله کړې چې جګړه یې خارجي سیمو ته وړي. داعش خراسان څنګه له منځنۍ اسیا ورغلو وسلوالو سره هم پیاوړې شوې ده. دا ډله چې غواړي په پخوانی خراسان سیمه کې خپل خلافت جوړ کړي په افغانستان او سیمه کې بریدونو ته دوام ورکړي. په تاریخي خراسان سیمه کې د موجوده وخت افغانستان، پاکستان، ایران او مرکزی اسیا برخې شامل وي. خراسان څنګه په مارچ میاشت کې په ماسکو کې د کنسرت پر حال یا تالار برید کې شاوخوا 140 کسان وژل. پوهان پر دې نظر دي چې داعش په خاص توګه د اسرائیل لخوا په غزې تر برید وروسته د مسلمانانو له غمیزو او مصیبتونو ناوړه ګټه پورته کوي. اسرائیل وروسته له هغو دغه برید پیل کړ چې د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا ترهګر ګرځول شوې ډلې حماس ته 2023 کال د اکتوبر په 1مه په اسرائیلو برید وکړ او شاوخوا 1200 کسان یې وژل. اسرائیل په دې وروستیو کې خپل جنگ غځولی او په لبنان کې یې هم د حزب الله وسلوالې ډلې پر ضد خونړي هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي دي. د سوفانو مرکز څېړونکی لوکاش ویبر وایي داعش خراسان څنګه په منځني ختیځ کې د روانې شخړې پر مهال په دوامداره توګه د غرب پر ضد د بریدون لپاره غږ کوي. نوموړي مشال ډو ته وویل چې داعش خراسان څنګه په ګڼو ژبو کې پروپیګنډا کوي. د په خبره د غډله په بهر هیوادونو کې میشته مختلفو ټولنو ته رسایي کولې او خلک د تشدد ملاتړ ته هڅولې شي. ویبر وای داعش خراسان څنګه او د دوی ګمرل شو کسانو یورپ په نخه کړي او د په خبره اوس پات به ګوري چې په شمالي امریکا او په ځنګړې توګه امریکا کې بعد د ډلې فعالیتونه زیات شي.
د سلام مونږ راپور مو ورده وردون کوم د دغه سره د روان خبرونه نیمه تر رسیدلی او د دې وخت مهم خبرونه ورو پختون ژغورنی غورزنګ وایي چې پولیسو د خیبر پختونخوا په بنو کې په خیبر کې جرګې ته پرتلونکو قافلو چاپی وهلې دي او تر اتیا پورې کسانې نیولې دي. په ورته وخت کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر کې د جرګې په ځای کې د پولیسو په چاپو او ډزو خواشینی څرګنده کړې ده او زیاته کړې ده چې پاکستان پر پی ټی ایم ناحقه بندیزونه لګولې دي. نن په پیښور کې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ جرګه شوې ده. په جرګه کې د وفاقي حکومت استازیتوب د کورونو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی کړی دی. د خیبر پختونخوا تحریک انصاف ګوند نن په ایکس په یو بیان کې ویلي دي چې د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د اسمبلی غړي او بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو په دې جرګه کې ګډون کړی دی. دا خیبر پختونخوا کابینه پرون د 2019 پولیسو ایکټ کې د بدلون منځوري ورکړه. د وزیر اعلی د دفتر په خبره شوی یو خبر پانه کې ویل شوی دا پریکړه د وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور په مشرۍ په جوړه شوی غونډه کې شوې ده. د سعودي عرب د سرمایه کاری وزیر شیخ خالد بن عبدالعزیز الفالی په مشرۍ کې لوړ پوړی پلاوی په پاکستان کې له چارواکو سره لیدلې دي. دغه پلاوی پرون اسلام آباد ته را رسیدلی و. دا بشری حقوقو د سار سازمان نن په راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې طالب چارواکو هغه میرمنې ګواښلې دي چې تیر حکومت کې په پولیسو کې دنده ترسره کړې وه. او د امریکا ولسمشر ویلي چې باید د اسرائیل او لبنان په سرحد ولسی وګړو ته د بیرته ستنېدو لپاره سفارتي لارې ولټول شي. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایدن پرون د اسرائیل له وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي او ټینګار یې کړی دی چې د اسرائیل او لبنان ترمنځ د سرحد دواړو غاړو ته د بې ځایه شوو لبنانیانو او اسرائیلي ولسی وګړو د بیرته ستنېدو لپاره باید سفارتي لارې ولټول شي. دا وو د دې وخت مهم خبرونه او یو اوس راځي یو شمیر سیمایز او نړیوالو چارو ته د امریکا او اسرائیلو مشرانو په ټلیفوني مکالمه کې چې پرون تر سره شوه د اسرائیل لوري پر ایران د احتمالي برید مسله سیړلې ده. وروسته تر دې چې د اکتوبر په دویمه ایران د اسرائیل لور ته شاوخوا 180 توغندي وویشتل. اسرائیل د غچ اخستو خبرداري ورکړې دي خو ونه تیر شوې ده د برید لا هم نه دی کړې. جزئیات په دغه راپور کې
د سپین مڼۍ ویاندې کارن ژان پیر وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګټوري او ښکار خبرې وکړې. دا غلی پیر په وینا په دې خبرو کې د اسرائیل له لوري پر ایران د احتمالي برید مسله هم شامل وه. د دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني مکالمه دیرش دقیقې وه. د دې خبرو په اړه یو لوري هم ډېر جزئیات نه دی ورکړي خو دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اسرائیل او لبنان کې د ایران د ملاتړې ډلې حزب الله ترمنځ چې وسلوالو یې د لبنان تقریبا ټوله جنوبي برخه په لاس کې ده کړکېچ په زیاتېدو دی. هلته اسرائیلي عسکرو پلي عملیات هم ګړندي کړي دي. حزب الله واشنگتن د ترهګرو په ډله کې شمیري خو اروپایي ټولنه د دې ډلې وسلواله څنګه په تور لیست کې داخله کړې ده. په منځني ختیځ کې دې ته خلک ګوري چې کله به اسرائیل د ایران د توغندیو د برید ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په دوهمه په لبنان کې د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصر الله د وژلو د غچاخیستو په خاطر د اسرائیل په لور پلسکونو توغندي وویشتل. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانت په یو ویډیوي پیغام کې چې اسرائیل رسنیو خبر کړ ویل دي چې د اسرائیل ځواب به ایران ته وژونکی دقیق او له حیرانتیا ډک وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اونۍ مخکې ویلي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو به د اسرائیل د برید ملاتړ ونه کړي خو که چیرته اسرائیل غچ اخلي کولی شي چې د ایران د تیلو تاسیسات په نقشه کړي. له اسرائیل څخه متحده ایالاتونه او متحدان دا غوښتنه هم کوي چې په غزا او لبنان کې اور بند وکړي خو اسرائیل وایي چې تر هغو به د پوځي عملیات روان وي چې اسرائیل خوندي شي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې بچنایي وګړو بریدونه ډیر شوي دي، د خیبر پښتونخوا حکومت وایي که اړتیا وه نو د احتیاطي تدابیرو په توګه به په صوبه کې د چینایي انجینرانو د تګ راتګ لپاره هیلیکاپټرونه وکاري. دا پریکړه په کراچۍ کې د چینایي انجینرانو پر کاروان د وروستي ترهګریز برید په پیله کې په خیبر پښتونخوا کې د کارکونکو چینایي وګړو او نورو بهرنیانو د امنیت په اړه په یو غونډه کې شوې ده. د یادونې وړ ده چې په تیرو 5 کلونو کې په پاکستان کې په چینایي وګړو په بریدونو کې 19 چینایان وژل شوي دي. تفصیل په دغه راپور کې
د خیبر پختونخوا حکومت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د اکتوبر په 8 په پیښور کې د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په مشرۍ یو غونډه وشوه چې د نورو لوړپوړو چارواکو ترڅنګ پکې د صوبي چیف سکتر ندیم اسلم چودري او د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور هم شریکو. د بیان تر مخه غونډې د چنایي وګړو د خوندیتوب لپاره د اضافي ګاډو د سمدستي اخستلو پریکړه وکړه او وی ویل که اړتیا پیدا شي د دغه بهرنیانو د تګ را تګ لپاره به د حکومتي ادارو د چورلکو یا هیلیکاپټرو په ګډون کرایه شوی چورلکې هم وکارول شي. په دغه اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د پاکستان او چین د پرمختیا د سیډنیز مرکز مشر او پخوانی سینیټر مشاهد حسین سید ویل چې د چینایانو د امنیت لپاره صوبائی حکومتونه سنه سکوي خو تر اوسه په دغه اړه کومه قامی پالیسی مخه تا نه دراغله. په 13-15 کلونو کې او بریدونه شوي دي چې په کې 19 چینایي او 19 پاکستانی وګړي وژل شوي دي. نو د دې مطلب دا شو چې اول خو زمونږ کما حکمت عملی شته نه او کشتا نو هغه ناکامه ده. مونږ لا وار له سره فکر کول دي. زما نظر خدا دی چې یو سنټرلایز کاونټر ټیرریزم دفتر د سی پیک لپاره جوړ کړل شي په اسلام آباد کې چې چینایان او پاکستانیان دواړه پکې وي، شریک عملیات وی، د ټکنالوژي استعمال وی، د استخباراتي وسایلو استعمال وی او صوبې وفاق پولیس او استخباراتي ادارې پکې په شریکا کار وکړي او لوکل
پولیس کی.
په پیښور کې د وزیر اعلی په مشرۍ غونډې ته ویل شو چې په صوبې کې چینایي وګړي په 24 پرمختیایي منصوبو کار کوي. چارواکو ویل چې د دغو چینایانو د امنیت باوري کولو لپاره یو ځانګړی ځواک جوړ کړی دی او د امنیت لپاره 8,500 سرتیری ګمارل دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې هر سبا وجود چینایي وګړي ولې په نخه کیږي. په دغه اړه د چارو شنون کې او د خیبر پښتونخوا د کورنو چارو پخوانی سکتر سید اختر علی شاه وایي چې تر کومه د ترهګرو شبکې لمینځه نوی وړل شوی په بهرانیانو او ملکیانو دواړو بعد د بریدونو لړۍ روانه وي.
زه ودايه د ټیرریسم پر سپلای چین نتورک په اده چې دی بات چې دا په یو شکل یا په بل طریقه دهشتګردي بچيږي. اګه کوي په کراتی شي ته پریویشن دا خپل ځان لګ دیته وي چې ستا ټارګټ هغه سړی رار شي هغه په خپل سی باندې په بیتان وښته کړه تا ختم کړی نه دی. نو دې ته حکمت عملی آ په کار تا چې پسې د دې چې آ تا پسې راځي ته ور پسې ورشه په دواغې د پاره ډېر بهترین انټیلیجنس غواړي چې سوبر بهترین انټیلیجنس یې اوبر په ټارګټ پسې تلی شي.
دا مهال چینایي وګړي د چین پاکستان اقتصادي راهداري د منصوبې د لاندې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د سړکونو او ډیمونو په جوړولو بوختي. په دې کې د امیر باشا ډیم او داسو هایډرو پاور پروژې مهمې دي. روان کال د مارچ په میاشت کې په بشام کې د چینایي انجینرانو په ګاډي په برید کې 15 چینایان او د هغوی پاکستانی ډرایور وژل شو. د سیمې څخه خبريال عمر باچا وایي چې دغه برید نورستو اوس چینایي انجینران په گاډو کې سفر نه کوي.
کم بشام ټیک شو دغه نه پس دو چاینیز چې کوم مومنٹ دی هغه بهیر کوي هغه بهیر دی. په دې کې خلکو څه تکلیف نشته. اکوموډیشن دغه په خپل سایت کې دندې دی په مطلب داسو کې داسو والے داسو کې کم کار کې په داسو کې دی هو چې په کم په باشا کې دی نو هغه باشا کې دی اول وبډ خپل سایت اکوموډیشن ورکړ دی خپل څنګه دی. بل دا چې چاینیز موومنٹ د سیوس هغه مخکې به کوم چاینیز موومنٹ پبلیکلی غایبن کړل غنشتي.
په ان حال کې د چین ساوث چاینا مارننګ پوسټ ورسپانې د اکتوبر په 8 راپور ورکړ چې چین خپلو اتباعو ته خبرداري ورکړې دي چې د پاکستان د دوو لایتونو ته د سفر کولو څخه ډډه وکړي. چین پاکستان د سیډنیز مرکز مشر مشاهد حسین سید وایي چې دا خایي چې چین په پاکستان کې د خپل وګړو د امنیت په اړه بے باور دی، چې اغیز به ارو مرو په پاکستان کې پروانو چینایي منصوبو پریوزي. زه د دې ایڈوایزری په لیدو ډېر خپه شوم. کچری دا په واشنگتن، لندن یا پراګ کې جاری شوی وي، نو ما به ویل چې کیدی شي مغربي هیوادونه د پاکستان د دننه یا خوښه حالاتو نه ویریدلی دي. خو د یو ملګري ګاونډي هیواد نه د دې راتلل د خفګان خبره ده، او د دې مطلب دا دی چې هغوی د پاکستان په نظام بے باور دي. دا چې دا نظام د هغوی په خوندي کولو کې پاتې راغلی دی،
او یہ افسوسناک بات ہے. ظاہر ہے اس سے پھر اس کا مطلب ہے عام تو رفت میں کمی ہوگی.
دا یادونه وردا چې د اکتوبر په شپږمه د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په یو ځانمرګي برید کې دوه چینایان ووجل شو او نور لس کسان جوړ شو. په اسلام آباد کې د چین سفارت وویل چې دغه چینایي انجینرانو په سند صوبه کې په یو پرمختیایي پروژه کار کاوه. بلوس بلتون پر ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دغه برید ذمہواری منلې ده.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
د پاکستان حکومت د اکتوبر په شپږمه پر پښتون ژغورنې غورځنګ بندیز لګو. د کورونو چارو وزارت په دې اړه په یو فرمان کې ویلي چې ترګره د مخنیوي قانون لمخه غورځنګ نه قانونه ګرځي. د خبرونو او اطلاعاتو وزیر عطا ترل د اکتوبر په اتمه خبری کانفرنس کې د بندیز پاړه نور جزئیات ورکړل او تورې پورې کړ چې پر پی ټی ایم له افغان طالبانو او ټی ټی پی سره د اړیکو ساتلو په ناقانونه توګه د پیسو ترلاسه کولو او هیواد ضد کمپاین چلولو پر اساس بندیزونه لګول شوي دي، خو نوموړي په دې اړه څه ثبوتونه وړاندې نه کړل. غورځنګ دغه تورونه بیا اساسه بللی دي. دا چې د پاکستان ځینې غیر پښتانه خبریالان پر پی ټی ایم د لګول شوي بندیز تر شا کوم لاملونه ویني، په دغه اړه باندې عبدالحی کاکړ راپور راکړي.
د پاکستان حکومت پر پښتون ژغورنې غورځنګ داسې وخت بندیز ولګولی چې د غورځنګ لخوا د اکتوبر پر 11مه نیټه د خیبر په ریګیللم کې د پښتون قومي عدالت په نامه جرګې ته 15 ورځې پاتې وي. د دې هیواد د کورنۍ چار وزارت د اکتوبر 16مې په فرمان کې لیکل شوی ول چې د پاکستان وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون ژغورنې غورځنګ په داسې فعالیتونو اخته دی چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان دی. په فرمان کې راغلی ول چې همدا لامل دی چې حکومت د 1991 کال د ترګری مخنیوي قانون د واک په کارولو پر پی ټی ایم بندیز لګوي، خو په فرمان کې پر پی ټی ایم تورونه ډیر په تفصیل نه ورکړل شوی. البته دوه ورځې وروسته د اکتوبر پر 8مه نیټه د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا ترل په خبري غونډه کې پر پی ټی ایم لګول شوی تورونو جزئیات ورکړل. هغه تور پر کړ چې پی ټی ایم له افغان طالبانو او ټی ټی پی سره اړیکې لري، ناقانونه پیسې ترلاسه کړي او د پاکستان ضد کمپاین چلوي. پی ټی ایم وروسته دا تورونه رد کړل، خو دا تاتارل لخوا لګول شوی دغه تورونه څه نه ویني دي. پی ټی ایم په 2013 کال کې جوړ شوی او له تیرو شاوخوا شپږو کلونو راهیسي ورباندې ورته تورونه پوري کېږي. نو پښتانه دا ده چې حکومت د دغو تورونو پر اساس ولې پخوا پر غورځنګ بندیز ونه لګولی او اوس دا اقدام وکړي؟ په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه زاهد حسین فکر کوي چې وجه شاهده وي چې د پخوا په مقابله کې اوس د پاکستان په سیاست کې د فوج مداخلت زیات شوی دی.
جو خاص طور پر سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے
سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ د پاکستان په حکومتي چارو کې لاسونه زیات شوی دی. په خو به د نورو نظریات ته ځای ورکول او لزغمه کار اخیستل زیات وو. خو ماته ښکاري چې اوس د چټک تګلارې جوړه شوی ده، یعنی په هر څه کې چټک یعنی زور استعمالوي، او همدغه پالیسی پر پی ټی ایم د بندیز لګولو په صورت کې کارول شوی ده. د بندیز په اړه د حکومت لخوا لګول شوی ځینې تورونه د خندا وړ دي، چې پکې یو دا هم دی چې د پی ټی ایم له ټی ټی پی سره اړیکې دي، حالانکه د دوی هیڅ اړیکه نشته، بلکې د دواړو ترمنځ ډیر لوی فرق دی.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین د جولای پر 12مه د خپل ګوند د وژل شوی مخکښ ګلمن وزیر په جنازه کې اعلان کړی وو
چې پښتنو ته د ورپېښو مسلو د بحثولو او د راتلونکو په اړه تګلارې جوړول لپاره به د اکتوبر پر 11 جرګه کوي. د دې وروسته هغه په کلیو، بانډو او ښارونو وګرځېدی. د سیاسي ګوندونو له مشرانو، مدني فعالانو، قومي مخورو او د ژوند د مختلفو طبقو او شعبو له خلکو سره ولیدل او هغه ته په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه. نوموړي وروسته وویل چې په ریګیلما میدان کې کېدونکې جرګه کې به له کوټ وخت تو چتراله پورې تر درس زره زیات پښتانه ګډون کوي. خو چې څومره څومره د جرګې نیټه رانیستې کېدله، حکومت د غورځنګ د فعالانو د نیولو سلسله د منظور پښتون په وینا دا وخت تر 400 زیات غړي نیول شوي دي. پولیسو او ملي شازواک د جرګې میدان قبضه کړ او په ډزو کې د پی ټی ایم په وینا درې غړي ورو وشل او یو شمېر یې زخمیان کړل. همدې ته په کتو په اسلام آباد کې خبریال اسد علي تور مشال ټول چې په دومره لوی شمېر کې د پښتنو راغونډېدل اسټابلیشمنت ته د زغملو نه و، نو ځکه پر پی ټی ایم بندیز ولګولی.
اسٹیبلشمنٹ وہ آپٹکس نہیں افورڈ کر سکتی جس میں ہزاروں یا لاکھوں لوگ پی ٹی ایم کے
اسٹیبلشمنٹ ہاں کا منظر نشی برداشت کولے چے زرگونو کسانو بعد پی ٹی ایم پگونڈا کے گڈون کولے جو ور سرا با نڑئی تدا پیغام تلو چے پا خیبر پختونخوا کے دا اسٹیبلشمنٹ پا اڑا دا خلقو جذبات دیر منفی دی لکا چے مگ سمو دولان دی ولی دل چے پا بنو او لکی مروت کے پولیسو او خلقو احتجاج وکر او پاوز یا لسی منا استلو تا مجبور اکر نو اس با دا ٹولنیزو رسنیو للارے دغا احساسات بیا پڑاگا کیدل نو زکا خائی دا اسٹیبلشمنٹ نور نشو برداشت کولے او ہم پدے بنیادی پو پی ٹی ایم بندے سو لگاو
اور اسی بنیاد پر پی ٹی ایم کو بین کیا گیا ہے.
وہ خبریال او شنون کے عمر چیما بیا دا فوج لنظر پر پی ٹی ایم لگول سوی بندے ستگوری. نو موڑی مشال ریڈیو تول چی دا فوج پا فکر پی ٹی ایم تر تحریک طالبان پاکستان زیاد خطرناک دی.
یہ کرنا چاہیے تھا بین یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اگر ان کی اینگل سے دیکھیں، فوجیوں کی اینگل سے، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ ٹی ٹی پی سے بھی
پر بھی باید بندیز لگول شوے او کنا. خو کد فوجانو ل نظر وو قتل شی نو ہغوتا پی ٹی ایم تر ٹی ٹی پی ہمو زیات خطرناک خکاری. زکہ ٹی ٹی پی پر لاند کچا پولیس کے ملاتڑ نہ لری خو پی ٹی ایم یہ لری. بلا دوی جرگا پا نسلی بنیادونه کبی چې ورسره د افغانستان په شکل کې بل پختون هیواد اهم لګیدلې. یو مثبت کار دا وشو چې پی ټی ایم پر تشدد نشو، حالانکه ټی ټی پی کوشش وکړو چې دوی هم ټوپک راواخلي خو پی ټی ایم داسې ونه کړل. زما په فکر مسله د پی ټی ایم لخوا هم ده او د هغو له طرفه هم ده، خو خبر دا وی چې پی ټی ایم په سیاسي مذاکراتو کې ښکیل ساتل شوی
پی ٹی ایم کی طرف بھی اور پرابلم ان کی طرف بھی، لیکن آئیڈیلی یہ تھا کہ ان کو کسی طرح پولیٹیکلی انگیج کیا جاتا.
خود غدرے والا خبریالانو مشال ریڈیو تول چی پر پی ٹی ایم حکومتی بندیز با شائی موثر ثابت نسی. دا اسد علی تور پوینا دا غسی یو بندیز گوند یا غرزنگ تا برعکس نوی جوندور کبی.
مشال ریڈیو دا خبرونو او کرا معلوماتو
د بلوس یک جهته کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوس یو ځل بیا هوټ سرګن کړی چې هغه به په هر دریز د بلوسانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. دا تر هغې وروسته ده چې نوموړی د اکتوبر په 10 په کراچۍ هوایي ډګر کې بهر ته له سفر کولو راوګرځول شو. د پلټنو د وفاقي ادارې او چارواکي ادعا کړې ده چې دغه نوم د سفری بندیز په لیست کې دی. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د حکومت دا اقدام غندلې دی او د بنیادی بشري او آئینی حقوقو سرغړونه بللې ده. تفصیل د کراچۍ نه نیاز علي راکړي.
د بلوچ یکجہتی کمیټه مشر ډاکټر مارنګ بلوچ، سیمی دین بلوچ او د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مرستیال مشر خزر حیات د اکتوبر پاتمه په کراچی پریس کلب کې په ګډه خبري غونډه وکړه. غونډې ته په وینا کې ډاکټر مارنګ بلوچ ویل د لادرکه بلوچانو د حقوقو لپاره دوی سولېزه مبارزه کوي خو ریاست یې په هر ډول مخ نسی. نوموړي په وینا کې ریاست پر هر څومره بندیزونه ولګوي خو دوی بعد ریاست لخوا په بلوچستان کې روان ناروا چلند او د هغه سوبې اصلی حالت نړۍ ته خی.
امیر روکنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اس بلوچستان میں انسان
لخوا زمون د مخنیوی یوازنی مخدادا چی په بلوچستان کی د بشری حقوقو سرغړونی او ریاستی جبر نړۍ ته ښکار نشي. مونږ هغه غونا نړۍ ته رسول غواړو کې دوی په پرملي کچا بندیز لګولې دي. د پاکستان حکومت سیاسی ګوندونو لپاره بلوچستان هیڅ مهمه نه دی چې په بلوچستان روان دي. بلوچستان کې داسي قبرونا او هدیرېشتا چې نامعلومه مړونا ډکې دي. بلوچستان هغه ځای دی چې ماورای عدالت وجنې پکې کیږي. په زوره خلک د کورونو او سیمو پرې خودو ته اړ کیږي. چرې چې ردوی لرونه اوسېدل
جن علاقو میرے چکی انکو چھوڑا جائے.
ډاکټر مارنګ بلوچستان دا خبري غونډه په داسې حال کې کړې ده چې د اکتوبر په 9 نوموړي د کراچۍ هوایي ډګر څخه د امریکې نیویارک ښار ته سفر کوو چې د ټایم مجلې لخوا په یو نړیواله غونډه کې ګډون کړي. په نوموړي په وینا چې چارواکو 15 ساعته په هوایي ډګر ودرولي او د سفر اجازه یې ور نه کړه. هغه مهال د کراچۍ په هوایي ډګر کې د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې افایي چارواکو د نوم نه خودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي وو چې د مارنګ بلوچستان او د بلوچستان یک جهتی کمیټې د زنو نور غړو نمونه د مرکزي حکومت د کورونو چارو وزارت په سپارښتنه په ایسیل کې چولې شوې دي. ځکه ورته له هیواده د بهر وتلو اجازه نشته. خو مارنګ وایي چارواکو ورته په دې اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي. مارنګ بلوچستان زیاته کړې د اکتوبر په 9 کله چې له کراچۍ هوایي ډګر څخه کور ته ستنېدله نو په لار کې پولیسو نامعلوم کسانو په تشدد کړي، زورولې، پاسپورت، موبایل او نور اسناد یې ترې په زور اخیستي دي او اوس ورته دړکې ورکول کیږي.
وداؤٹ لیڈی کانسٹیبل مرد پولیس حضرات تھے، انہوں نے ہماری تلاشی لی.
د خزینہ پولیسو بغیر نارینا پولیسو زمونگ تلاشی واخستہ مونگ دپٹی راخ کا تکڑے بیائی پا مونگ تشدد کرے. دا د کراچی پولیسو زکا مونگ لسین حکومت نا دا ہغا پولیسو پزد دا گامونو اخستو غوخت نا کرے وا. خو افسوس دا دے چتر اسا دا سین حکومت او پولیسو افسرانو مونگ سرا حس رابطہ نا دا کرے. دا محال ریاستی ادارے مونگ تا دڑکی راکے لزما او دا سازمان نور مشرانو جون سخت خطر کې دی،
ان سب کی زندگی کو خطرہ ہے.
بلخوا د سن حکومت ویاندی سادیہ جاوید بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي ک ډاکټر مارنګ بلوچ په هوایي ډګر ودرولې شوی نو دا د وفاقي حکومت په واک کې ده. د سن حکومت یې په دې کې هیڅ اختیار نه لري او بیا که پولیسو زورولې وي، تشدد یې پکړې وي نو د هغه سیمې پولیسو تانه کې د خواص جمع کړي، پولیس به یې پلټنی وکړي. بلخوا د خبری غونډې په محل د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مرستیال مشر خزر حیات بیا ویل مارنګ بلوچ ته د امریکای سفر اجازت نور کول د قانون سرغړونه ده.
کہ کوئی بھی شہری جو پاکستان کا شہری ہے وہ
دیوائی د پاکستان ہر وګړی دا هیواد پر خودلی شی او په آزاد توګه پیر ته هم راتللی شی. دا قانون دی. خو د پاکستان ریاست چې ډاکټر مارنګ بلوچ ته امریکای ترتلو اجازه نه ده ورکړي، د قانون سرغړونه کړی ده. مارنګ بلوچ امریکا کې یو دستوري ته روانه و او هلته به وینا کوله. دا حکومت د هغې په هغه وینا هم بندیز لګولې. دا د آئین آرټیکل 19 سرغړونه ده. نو د بیان ازادي هم ترې اغستل شوې ده.
رائے کی آزادی بھی ان کی چھینی گئی.
د بلوچ یکجهتی کمیټه مشران په بلوچستان کې د خلکو په جبري لادرکه کولو او یو شمیر نور ستونزو تورونه د پاکستان پر امنیتی ادارو پوری کوي. بلخوا د پاکستان فوج تل دا تورونه رد کړي. د فوج ویان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري د اگست په 15 په خبری غونډه کې ویلي وو چې بلوچ یکجهتی کمیټه د ترهګرو ډلو او جرایم پیشو پراکسی ده. خو د بلوچ یکجهتی کمیټه مشرانو دا تورونه رد کړي دي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو.
هر کال د اکتوبر لسما د ذهني یا رواني روغتیا د نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. د صحت نړیواله ادارې یا دبليو ایچ او د دې ورځ په مناسبت پر خپل وب پاڼه لیکلي دي چې سږ کال د غورز د کار په ځایونو کې د رواني صحت د ښه ساتلو له پیغام سره لمانځي. په پاکستان کې په مختلف سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې کارکونکي وایي هلته امنیتي، اقتصادي او ځینې نور حالات داسې جوړ شوي چې د خلکو ذهني صحت اغیزمن کړی دی. تفصیل فرخندا اسد راک.
سکال د رواني یا ذهني صحت نړیوالې ورځې موضوع د کار په ځایونو کې د ذهني صحت ښه ساتل دي. خو په پېښور کې کارکونکي خبریال رسول داوړ وای یو خبریال هسې هم هر وخت په بیړه کې وي او په موجوده حالاتو کې چې نامنی هم زیاته شوې دغه یې ذهني صحت لا خراب کړي.
مونږ په خپل علاقه هر داسې تاسو مونږ نه دلی دلې چې هغه منټلی ډیسټرب نه وي، وجه دا وي چې هغه د حالاتو سره مخامخ وي، د حالاتو ریپورټینګ دوران هغه کې هغه سیزونه جذب کیږي. یقینا چې بیا ولې سره ډېر زیات خلک داسې دي په دې باندې فشار پر سب کې مونږ باقاعده کیمپ هم قائم کړی وو پخوا اوس بیا هم زمون پلانینګ دی چې دلته یو کیم قائم کوو. دا کوم خلک چې ذهني ډیسټرب دي صحافیان چې هغه روغ شي او لږ څه گزاره پکې راشي.
هم پر دې موضوع مې چې کله د خیبر پښتونخوا د سواد ضلع سره تعلق لرونکي د سرکاري سکول استاد نواب فرید ته ټلیفون وکړ، نو نوموړی اسلام آباد ته د استادانو په احتجاج کې د ګډون لپاره روان وو. پر لارې د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د هیواد اقتصادي حالاتو، ګرانۍ او کمې تنخوا زیاتره ولس د ذهني پریشانۍ او سره مخ کړي دي، او دغه حال د استادانو هم دي.
بالکل، استاد چې تر څو پورې پخپله باندې په ذهني سکون کې نه وي، نو دا څنګه کېدلی شي چې هغه د ماشوم چې دی هغه په صحیح طریقه باندې پوه کړی شي او هغه د ماشوم ته توجه ورکړي؟ کله چې استاد خپله په دې ذهني کوپت کې مبتلا وي چې هغه د اقتصادي حالات هغه داسې چې ډېر لنډ تنګ عمر تېروي او د هغه داسې معاشي پالیسیانې حکومت اختیاروي، او هغه هم په یوه صوبه کې چې د هغې نه استادانو ته ټینشن وي، استادان مسلسل چې دی
په پېښور کې د ذهني ناروغیو متخصص ډاکټر میا افتخار حسین شاه مشال ریډیو ته وایي د کار په ځایونو کې د نورو کاري ملګرو مثبت رویه او د ادارې لخوا د خپلو کارکوونکو خیال ساتل یو ښه ماحول جوړوي چې مثبت اثرات یې پر ذهني صحت هم غورځي کی. نوموړی وایي
کارمندانو کې کم کارکنانې چې د هغې رویې مثبت وي، هغې کې جلسی نے بھی مطلب حسد بھی، تعصب بھی، بدنیتی نے بھی، یو بل خرابولو دغه قسم رجحانات نے لکه مثبت رہی وی چاغه مدد کئی خرد سلوک ساتھی پیار ساتھی د جذباتو د سیلف اسٹیم د کم عزت نفس خیال ساتھی رہنمائی ور کئی.
ملګرو ملتونو د ذهنی صحت نړیوالی ورځی په مناسبت پر خپل وب پاڼه ورکړي چې باید نړیوال هیوادونه د ولس رواني یا ذهنی صحت ښه کولو ته پام وکړي او په دې اړه د پوهاوی زیاتولو لپاره کار وکړي. بلخوا په کوټه کې د انجونو د سرکاري کالج یو استاد پروفیسر سارا ګل کاکړ مشال ریډیو ته وایي هغه خزه چې په مختلفو سرکاري یا غیر سرکاري ادارو کې کار کوي نه یوازې دا چې د سناسه ذهني مسلو څخه تیریږي، بلکې د دغه حال هم نشي ویلې.
دارنګ مسلې جوړ سي سدا غل وجود هغه شز خامخا لازمی بده منټل هیلث شکار کیږي. اول سدا جواب ته اول راځي د کلچرل ډیر مشکل تور دارنګ د سم شز د بندي نه لکی هغه کب ډیر مشکل راووزي کتر جواب پور راووز په جواب کې اول ور خود دی باندې د خپل باس پریشری هغه باس کسر نری کشز یغه خپل خامخا خپل دغه شکار کوي خپل شز تنگول کوي خپل امپلای هغه بعد هراسمنت دی هراسمنت دی ضروري دی یو سړی راس یو شز هراس کی هراسمنت دا دی یو شز بل شز هراس کی پدا باندې بولی کوي هغه دی هغه کا مخ تروانی کاږي کی پوتنشل زی کاږي کی هغه لوج ډیر سټرس را ملاوي جی ملاوي دا.
په پیښور کې خبريالا شاهدا پروین مشال ریډیو توای باید سرکاري او غیر سرکاري ادارې د خپل ټولو کارکونکو مسلې خپل لومړی تو وګڼي او دغه لکه دی وی کورنۍ د غړو غوندي هواري.
اصل میں اگر آپ جرنلسٹ کی بات کریں اور عمومی حالت اگر آپ لیں اور جس کو کہتے ہیں نا مینٹل ہیلتھ،
تاسو د خبریالانو خبره کوي خو زه دا وایم چې په پاکستان کې د زیاتره خلکو دا وخت ذهني صحت د پریشانی او سره مخ دي او څوک پریشان دي. یا تاسو د خبریالانو ذکر کوي نو په دفترونو کې هر وخت ډیډ لاین وي، یو کار په وخت کول وي، بیا داسې ځایونو ته تلل وي چې خطر هم پکې وي، د رسنیو مالکان تنخواګانې نه سیوا کوي او کار زیات غواړي، امنیت بل مسئله او گرانی جدا ده. داسې خبریالان هم شته چې دو دو او درې درې ځایونو کې کار کوي ځکه چې په یو تنخواه یې گزاره نه کیږي، نو ځکه په خبریالانو ذهني دباو هم زیاتیږي.
په پېښور کې کارکونکي د ذهني ناروغیو پوهه ډاکټر انیلا خان مشال ریډیو ته وایي په پښتنه ټولنه کې زیاتره وخت ذهني مسلو ته پام نه ورکول کیږي.
دواجن اکثر دا سوي چې خلک نه خلک کول کاوي کنده خلک له هلپ کې خپل کار پر ټایم نه کوي دغه دواجن هغه دی پسترس چې ډډ لاین مینټین کیږي. رن علاوه بل دا چې پریکټیس ریلاکسیشن ټیکنیک لکه کله کله چې ډیفیکلټ کار کوي مشال ډیر زوت ریلاکسیشن ټیکنیک لکه ډیپ بریدینګ دا ډیپ مسل ریلاکسیشن ټیکنیک دا هغه ایون ته بچیر پنده چې هغه کښنه وایي ختمه کوي لکه. رن علاوه دا ډیر امپورټنټ دا چې ته کیم کیر ته چې واپس ورسې کنه لکه ورک روټین چې کوم د واپس ورک ته چرسه سلیپ ته پراپر وی فوډ ته پراپر وی
بل خو سړون کې دا هم وایي په ټولنه کې د تشدد د پیښو زیاتې دل خای چې هلته د خلکو رواني یا ذهني صحت له کومو مسلو څخه تیریږي په اسلام آباد کې مشت تعلیمي او بشري حقوقو فعال هاجره مراد علي مشال لډیو توای باید پر ذهني ناروغیو او د دې پر علاج زیاتې خبرې وشي
یعنی د پاکستان په شانتي شاته پاته ملک کې چې چرته خلک په انتهایی ناموافق حالات کې پیدا شي او ډېر نه همواره معاشرتي رویو سره د ماشوموالي نه مخوي او په سخت سختو کې هغه ژوند او کې ناکافي سہولتونو په وجه باندې د هغه کې چې کومې محرومه پاتې شي بیا لکه زمونږ ملک تاسو ګورنو نفسیاتي ماهرین لکه سمر دي چې کچري پنځش کروڑ د آبادې ملک ته پدې کې ډېر سلوي پنځه دیرش نواله تر د سلوي فیصد پورې نفسیاتي مریضان په نخښه شوي دي او د هغه د پر اساس سوا نفسیاتي ماهرین موجود دي
د صحت نړیوال ادارې پر خپل وبپاڼه د هم ورکړي اوس وخت راغلي چې پر ذهني ناروغیو او د دې پر علاج زیاتې خبرې وشي
دا مشال ریډیو ده